آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوی بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخیدي د وچکالۍ له ناوړه اغیزونی ولې تر بے وزلی او د غراس د مرستو په ویش کې ناعدلانه چلند په افغانستان او سیمه کې حتی په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د اوړي ګرمي بي ساري کچې ته رسیدلې ده. دا چې ګرمه هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیز لري او کومې احتمالي ناروغۍ انسان ته پیدا کوي په دې اړه باندې له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلې یو. خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
سلامونه د ازادي رادیو همکار جوړ تازه هله د شبې نبی الله زابلی د زابل لارغنده بولسلین خبرې کوم. دا چې تاسو د ژوند رنگونه خبرونه کې همیشه د اوریدونکو د ژوند یعنی خاصه ډیری وخت د افغانستان پر غواصلات او پر غمیو تاسو خبرې کوي پروګرامونو کې. نو د هر څه په اړه مو خبرې کړې دي خو بعده مو له نظر نه ایستلې ده چې زابل لارغنده بولسلین کې نسبت ټول افغانستان ته پکتو د بعده مرکز ارغنده بولسوالی د ډول ډول پیوندونه رنگ رنگ بادام هل توجود لري موږ خپل شهیدان او موږ خپل لرو. نو که تاسو هم د موضوع په خبرونه کې ځای پر ځای کی د اسمت سروان تر غوژنو ما پیغام ورسوي کچرت تاسو وغواړئ چې زه در سره خبرونه کې پاتې شم هم کولای سم چې شه جوابونه او په اړه شي خبري وکم ان شاء الله. مهمه ده نه چې زه په خبرونه کې مل مایم کله چې بل متخصص بل کسب ملکسم الموسی خلوت پند زابل ارغنده خاصه د بادام په حق له موضوع انخاب د ژوند رنگونو پروگرام کې.
سلامونه درنه محمد نعیم پوپل يم د کندهار څخه زحمت تر کوم. زه د زراعت او د باغداري د مسلکي پایس باندې کلونه کې کندهار کې د انارو انزرو او انګورو چې د افغانستان په سطح باندې لوړ ارزښت لرونکي محصولات دي په دې برخه کې موږ فعالیت لرو کار کوم او فعلنم په دې برخه کې دنده لرم له مختلفو موسساتو پروژو سره مو او دفترونو سره دنده ترسره کړې دي. د غواړم دي کندهار کې د انارو د تولید په اړه باندې چې کوم خندونه دي عمومي ډول باندې ستاسو سره خپل نظر شریکم. هغه دا چې په ټوله کې د افغانستان باغونه خصوصا کندهار کې د انارو باغونه فنانوي ډول باندې روزل کیږي. نو فنانوي ډول باندې چې باغونه روزل کیږي ته باندې ستونزې لري. لومړی نه ستونزې دا ده د انارو باغونه په صحیح ډول باندې نه دي راستوي د دې ترمنځ هغه فاصله ډیره کمه ده. نو کله چې فاصله کمه شي نو دلته هغه د میوه تولیدونکو څنګه هغه په ټیټه برخه کې نه تولیدیږي هغه د لمر د جذب په مخه باندې په لوړه برخه کې په لوړه برخه کې تولیدیږي. نو په دې اساس باندې په فیزیولوژیکي اساس د غذایی موادو د اوبو جذب هغه لوړې برخې ته په مشکله باندې رسیږي نسبت ټیټې برخې ته. نو یو دا مشکل ده د میوه کیفیت چرت ده یا مثلا میوه له مشکل سره مخامخ کیږي په لوړ کیفیت باندې نه تولیدیږي. بل مشکل دا ده چې همدغه تولیدي څانګې یا د میوې د تولید څانګې په لوړه برخه کې دي باد ته لمر ته او آزادې هوا ته لوڅې دي. نو کله چې دلته د انارو میوه ونیسي د انارو میوه پوستې داسې ربړي خاصیت لري په اصطلاح باندې د بزګر په اصطلاح باندې ربړي خاصیت لري کله چې په مابین کې دانه غټیږي دا پوست هم کشوالی کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشور د ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده. د چشاک اوبه نه پیدا کیږي. اکثره باغونه او درختي مو وچ شوي دي. کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو خواته مخه کړی ده کډی مباریږي د شارونو و خواته ځي کار نسته غریبی نسته محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي زموږ درد نه په دوا کیږي هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي وسلام په احترام
سلام علیکم دما ټول درا دو ازادي کارکونکو ته سلامونه پس له سلام د څنګه نیازه دا پیغام پر کار مونږ ته نستا کیس مونږ ته نستا دیاړي نستا روزګار دې مونږه خراب دا ورځ له بلې خرابېږي او سیدا دولت رنګ سوي لاغې نه پسې نور داسې حالات ته راغلي او سیدا خپل لیوانان ور خرڅ کو نو دغه سی حالات ته راغلي او نه چه را پاتې نه دی چې ایران ته ځو هلته هم وهي و ډبې پخو لاسونه را باندې ماتې ترکیه مرز کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې او بیا دلته چې ځو اوس دلته چې ځو اخوا ګرمي ده کار نشته کسب نشته ده نو ته څو به مونږ دغه شی اواری او در په در بوي نو دلته مونږ کار غواړو مونږ کومک غواړو که کومک را سره کوي ودې کوي که نه نه دې کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري او نه دې سپاري ځکه داسې دې نه سپاري چې د معامله طالبانو سره جوړه کړي نو هغه بیا ځان ته یو خبره ده معاملې نه جوړه کړي نو مونږ ته دغه حق وسپاري
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته د مینه د محمد د سلام وړاندې کوم السلام زنده دې مرسته په حق لري شکایت لرم چې دغه خور مسكين غریبانو ته نه رسیږي نو خدای دې وکړي چې دغه مرسته خور مسكين او عجز خلکو ته ورسي ډیر مننه السلام علیکم
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کیم په دلارام ولسوالۍ کې د بیوازله کورنوي شمیر به هدا ډیر دی خو هغه مرستې چې دغه بیوازله او خورانو په نامه راځي هغه یوازې د کلی ملکان او ملایمامان په خپل کې سره تقسیموي او بیوازله او غریب سړي ته حق نور کول کیږي اسلامي امارات له لوړپور چارواکو څخه غوښتنه دغه د چې دغه دمرستي بهیر دی یا دغه مرستي پروسه دی دغه ملکانو د لاس راوباسي زکه د لا وخت څخه هم په فساد او اختلاس کې شکیل و او داخل ګو هیڅ وخت د افغانانو درد نه دوا کړی بیواز له کورنۍ په دلارام ولسوالۍ کې به هده ډیر دی او د نور ولایتو څخه مهاجری کورنۍ هم دلته راغلي دي او متاسفانه د سې کورنۍ هم ستې د ماشام پر ډوډۍ ولاکه قدرت لري خو مرسته چې د غریبانو په نامه راځي د مسکینانو او ناچار خلکو په نامه راځي هغه ټول د کلی ملکان خوري او بیوازله او غریب سړي ته هیڅ حق نه رسیږي والسلام په احترام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات د ازادي رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات سلام رانی کوم نو ته چې دا زما پیغام د ورورو چارواکو تر غوږو پرې ورسوي زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سر په هاډی کې موږ د نوزاد ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان غلي و جنگ شروع شوی تر د زمانی پورې نو زموږ وطن دغه په لار کې پروت دی تنګي و پایته اجازه یې نیمیږي زموږ وطن یې اوار کړی دی ملي اردو اوار کوي ټوله یې ونړوي ټوله دغه سی بوس غونډۍ غونډۍ پروت دی نو زموږ وطن ته نه مو ساتو نه اسلامي امارت یو هم پاملرنه نه ورته کړی نو د اسلامي امارت ولورپور چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دغه زموږ وطن ته دي پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبره کوم موږ طالبان صدا غوښتنه د مرجع ډمبر دی راته جوړ کړي ادمینو د وخت څه تر وسه کندو کپار دی ادمینو قرغډیان پکښ کې دی انډیوال سره انوار ورشته کورونه کېږي خلک پښکم شلی مړ کېږي نو دا خو دی راته جوړ کړي نو د حکومت بینو
تاسو ټول ته د هر څه نه وړاندې سلامونه احترامات وړاندې کوم د دې جوړ ډول خپل دندې وظیفي او کاروبار سره هيستې یو څه معلومات شریکوم چې تاسو یې په خپل پانه نشر کړای او زه ورته د تجربه کومه که تاسو کومه سره کوي د خوست پیریول سره پرته یو روډ ده چې داغه خلق سخت مشکل لري او سړک نه لري دی او په خار کې یو سخت ستونزې لري د کلینیک دی مختبه دې باکه چې واغرانه یو لسالي د سپیری او سره په زمګلان کې شو نو کته سو به دې راګي ما سره کومه کوله شی به زه یو راپور درته جوړوم چې تاسو په خپل پانه شیر او اعلان پوهه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور زل پاکستان شکه تاسو را دی واتس اپ پلان باندې ما مخت د دی بارډر په غټ مشکل ده مخ سره کړي دي مخ سره بنګان دي مخ سره شما شومان زنانه دي انټریم کړي مخ ته واره نه راکې 14 شپه 15 شپه 18 شپه 18 شپه 15 شپه مخ بارډر ته 13 کلاس چانوم نکلن انټری سوی دی غوتم واره نه ورکی کمیربانی وکي د مخبره د مخ پیغام له افغانستان چارواکو د طالبانو حکومت پورې ورسوي یا د پاکستان ول خو د مخ نه خوري هغه خو مخ په تزامات د مخ په تخلي باندې خوشاله دي که تاسو مهرباني وکي طالبانو سره د مخ خبره شریک ډیر لوی زامات مخ ته په هر بارډر کې کدي غلام خان بارډر د کدي انګور اډي دیوانه د بارډر د کدي کمردین بارډر خو باندې بالکل د خصوص بریدین مخ د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو دواله حالت هم زکیدي ورزو دلته هم کار بار ده مخه به ګناه به خلګي به هزار خلګي مخه د انګريز په وخت دی د تاریخ وګدو کې مخه به بارډر باندې څو راتلو کیمره باندې وکي د مو پیغام نشر کی د پای طالبانو پورې د خبره ورور وسوي
په وخت کې سي څنګه انت افغانستان واکمن حکومت شي په کومه طریقه د افغانستان په قانون باندې شروع کړی ده دا یو غیر مسلکی غیر اصولی کیندنه د سلدی سره افغانان او د افغانستان خلک جوړ نه دي په وسوخ کې د افغانستان واکمن سیدی هغه سیاسي نړیوال مشروعیت نه لري او د دې حکومت طریقه باندې د افغانستان قانون استخراجوي دا د قانونو د استخراج اصولي لار نه ده ځکه د نن سبا وخت کې سیا په نړیواله سطح باندې د یو کان لپاره کومه هغه کېږي په هغه طریقه باندې دی نشي کولای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ټول کردرمن اوریدونکو همکاران السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه سیټری علي ساده د هلمند ولایت واشیر د لسواری د خوجین خان آباد نوی خبرې کوم. موږ دا ستونزلرو د سړکان ستونزلرو سړکان خراب دي او بل د اوبو سر ستونزلرو تقریبا برمې 200 متره یا نیم سل برمې شواک پلان دي لا بیا هم بندلرو کڅو کوب پیدا کی هغه بخرسي د خوار غریب خلک ستا دون وسنلر چې دا وبرانې شابل د مخابراتي شرکت څخه مداهله چې مرتدي د خوجین خان باندې ویته دی او خدار اورل سي نو خدای سره ډیر ضرورت لرو خدای ته ضرورت لرو دا خدای در تر اورل سي په دې هله چې ما رختر ورپور مسلین پر ورورس
اوریدونکو دا وو تاسو پیغامونه په دې هله چې هغه کوم شکایتونه او ستونزې مو چې یاد کړي د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چاري ورته ولټوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 21 22 21.
په افغانستان سیمه او نړۍ کې د اوړي پر مهال د تودوخه کچه په ځینو سیمو کې به ساري کچه ته رسیدلې ده. دغه تودوخه لکبل موسمي سیلاونه هم راوتلې چې یو شمېر هوادونو کې د سر او مال زیان اړولې دي. دا چې توده هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څنګه وړه اغیزه کوي او انسان له کوم احتمالي ناروغیو سره مخ کوي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د داخله ناروغیو د متخصص فریدون زدران نظر اخیستې دی.
فعلانم هوا ډیر ګرم دی، هوا بیل دانه ګرم دی، خپل هوا خراب دی، یو ډول خوږ دی. دا ډیر په ادګارت په ماشومان باندې په ټول لویان ماشومان باندې دا ډیر تاثیر لري. یو ماشومان تاسو ګورئ هغه خلک د ماشومان دی ضعیفان دی څوک عمرونه زیات دی یا ماشومان دی د دوی د معافیتي سیستم ډیر ټیټ وي. نظر په همدغه هوا باندې کله ته هوا خرابېږي دوی ټیل متضرر دی. متضرر خلک هغه دی که ماشومان دی که هغه خلک د عمرونه د 50 شپېتو یانه دوی هغه مقامت د وجود کله ته هوا خرابېږي. هوا د مونږ وجود کې ډیر رول لري. وګوره تاسو که اول که هوا ته وګورو هوا ژوند دی. مثلا ها با هوای ویل څه ډیر ته په وجود کې رول لري. اما هغه حساب د کله ته هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابېږي سید امکان لري چې مثلا اسالات دلته منځ ته راشي د همدغه خرابې هوانه. مثلا بعض امراض کلرا دی انتونی امراض دی په دا خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي که هلته خراب اوبم وي که د هغه نه استفاده کوي هغه اوبه که صحیح نه وي امکان لري اسالات منځ ته راشي. مثلا د همدغه خرابې هوانه بېلې دانه چې مثلا همدغه امراض منځ ته راځي. مثلا بعضی توانونه په وجود کې لري دانه نه دي امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلي کې امکان لري نور سیستم ته ضرر ورسي که قلبي سیستم وي که کلیوي سیستم وي یا مثلا عصبي سیستم وي تنفسي سیستم وي. بېلې دانه چې مثلا هغه اعماغ نظر په هغه خاصیت د هوا څه دی. مثلا په ژمي کې یو مرض منځ ته دی په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځ ته راځي خصوصا همدغه انتوني امراض. طبعا هوا څه ګرمېږي وسن اوس په ژمه کې تاسو به زیاتره سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض مربوط د سیستم د تنفسي مثلا نمونیا د سی او پی ډی د برانشل په ژمه کې په وړه کې ترې کاوه ګرمي کې مثلا همدغه کولرا او اسالات مثلا د زیاتره امکان لري مانه راشي. په دغه خاطر هم یو هوا خراب دی هوا او په زمون کې ګرمي ګرمي کله چې ګرم شي بیل ده مثلا درو تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دي زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې ملاریا دی هغه مثلا یو مانستر شي میاسه د ملاریا او غوبس چې د دندګي د همدغه دندې وبونه دا او بعد پر مثلا همدغه حشرات یا مثلا
ډاکټر صاحب او بخښه تاسو ول ډاکټر صاحب تاسو ول چې هوا تاو د شي مثلا اسهال یا نسناس ډیر زیاتیږي خصوصا په ماشومانو کې د دې دلیل څه دی د هوا سره څه ارتباط لري؟
د دا دلیل داسې دی په خپل د یو مرض څه دی اصلي سبب او هماغه بیز څه دی په خپل انتان دی یو میکروب دی که پرازیتي مثلا وي که ویروسي وي که فنګسي وي ټول علت همدغه دی. دا په خپل باکتریایي مثلا کوي کله چې هوا ګرمېږي تاسو ګورې همدغه ګرم هوا ګرم هوا بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشومو کوي بعض انتانات په سړی هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمي ګورې دا محیط دغه انتانات ته هماغه میکروبونه چې ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي دوی ښه فعالیت کوی شي. کله چې فعالیت کوي تاسو وګورئ زیاتره په افغانستان کې څه د صحي وضعیت ډیر خراب دی. تقریبا که دومون تاسو خلک لاس یا شل فیصده دی دغه صحي اوبونه استفاده وکړي داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی که خواړه دوی خوري غیر صحي دی. بیا یو د غیر صحي خواړه او اوبه و دوی څه استفاده کوي خوراکي مواد یا میوجات تاسو ګور په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوجات هر چی څه خرڅیږي کله څه ډوډۍ او خوابات کېږي دا میکروب پرازیت مثلا میکروبونه څه ډېر دغه وزن مالیکولي بیخي کم وي د خاورې سره چې یو څه هماغه میوه باندې هماغه غوښه په هماغه باندې وخت درته سپورت دي امکان لري هغه خلک اخلي درست ونه مینځي مثلا پاکه ونه مینځي بیا کله څه داسې خوراک یو ویلاته دا دی یو ویلاته دا دی چې خپل همدغه اوبه ککړ کېږي او مساعدی کی خپل امغانتان ته کله ساو مساعد شو وخت کې چې موږ د اغانتان ک فعالیت نشنمو کوي امکان بس دغه علتونه دي چې د تماشومان د کغانتان په دغه مرض باندې امکان لري دچار شي.
بله ډاکټر صاحب یو ډیر بد ناروغي چې لکبل ډیر انسانان مړکیږي هم نری رنز دی یا ټي بي د دې په اړه ما اوریدلی چې وای دا هم کېدی شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي نو
امکان لري په خپل ټي بي سره یو تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپل یا بیکا عامل سببي مایکروباکتریم تبرکلوز دی اصلي انتان یا میکروب دی خو اصلا کله چې ما مخکې اشاره وکړه مثلا د میکروب وزن مالیکولي کم وي په خپل یو سیز جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نیوي مثلا محیط ورته جوړ نیوي دا په خپل اماغه یو پوخ یو سیز جوړوي اوا خوابات کیږي در مری د سیس ګیر کې خو اصلا علت او عوامل کله څه یو څو په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه چی شیدای ته اماغه بایسل پر یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي کله څوک دغه کوټه کې وي عوامل اصلي دا دی ته هغه انتقالیږي مثلا د اماغه توخیږي یا مثلا ساری مرض دی ساری مرض مانای دا دی چې یو شخص نه بل جبهه تبرکلوز علت اماغه ساری دی د دغه تاریخ نه مثلا کول لري یو شخص نه بل ایست کی انتون دی انتون که مثلا بیرون کی بل چیرته وی په مثلا د 10 د کله څو یو څوک تبرکلوز باندې د چاروي دا له بل د نه په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څور سره ارتباط لري کانټاکټ وګوي ته ارتباط یا مثلا هغه شان ته دا باندې ملاوات شي یا په همدغه انتون باندې ککړ شي دغه انتون باندې امکان لري د نور ته منتقل شي.
بله ډاکټر صاحب زکام په ژمی ډیر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي د دې دلیل څه دی؟
زکام کیږي زکام ملت یو ساری دی امکان لري یو څوک زکام یې هغه ته بل ته انتقال کړي او په ژمی کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی هغه ویروسي دی ویروس هغه مثلا زیاتره ویروسان څه دی خپل ویروسي حالت تداوی نه لري یو څه انتقال لکه ساری مرض باندې امکان لري یو بل تم انتقال شي په ژمی کې زیات علت دی په دا خاطر چې دغه میکروب مخ مخ کې اشاره وکړه بعض میکروبونه د ژمی په فعالیت کې نظر پر درجه د حرارت بعض په وړه کې
په ژمی ولې د زکام ویروس ډیر فعال وي ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که بل دلیل دی؟
نظر په هغه مقاومت د محیط دی مثلا موږ مخ کې اشاره وکړه بعض میکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دغوی فعالیت زیاتیږي که درجه د حرارت کمیږي دغوی فعالیت کیږي امکان لري په ژمی کې درجه د حرارت کم شي یا مثلا د میکروب ښه فعالیت کوي او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالی شي ځینې غیر فعالی شي په خپل د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي دانن سبا هوا ډېره توده ده بیا وګورو چې یو څوک زوف و کې ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل څوک مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري بعض کسان د امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت سه هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپېته تراویا فیصد مایات در مثلا د اوبو له تشکیل شوی مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یا علت دا دی چې امکان کله سه هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاره د لاس اوبه باید موږ استفاده وکړو یو څه کله د زوف کې امکان لري فشار افتیشي د فشن فشار سقوط شي په دا حالت از حالتونه نورم دیته امکان لري هغه په بعض امراض دی په امراض عصبی امراض دی مثلا قلبی امراض دی په خپل فشار علت دیته بعض کسان دی علت پیدا کیږي په ماغه باندې باید تداوی کې دوی کوشش وکړي په وړه کې سړی هوا ډیر ګرم دی وجود ته موږ مایات ته ډیر ضرورت لري کوشش وکړو موږ زیات مایات استفاده وکړو په دا خاطر دا که د امکان یو ولادت د اکستموس د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي په مغه باندې کېږي چې امکان لري دوف شي.
بله او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډیره توده وي لمر ډیر تود وي لمر ته ډیر ونه ګرځي یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولي یا بل شی فکر نه کوي چې دا هم کومه کوي؟
هو دا خو صحیح دی کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی گشت گذار کوي که مر ډیر ګرم وي و صحیح دی چې که خولي مثلا سر کې یا سور کې دا ډیر رول لري صحیح دی چې مرم تاثیر کوي مر که هر څومره ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتیږي میتابولیزم شي دا موږ هم مایات هم ضرورت لري مثلا موږ باید مایات وخورو په خاطر چې مایات د وجود په وړو ژمی کې فرق کوي مثلا په ژمی کې هغه څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې موږ ور انرژي ته ضرورت لري موږ د مایات ته ضرورت ټول ویټامینونه تبیل ویټامینونه منرالونه پروتینی مواد ټول ته ضرورت لري بل مایات نه ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي.
د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زدران و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
پرشنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنيزو مسئلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 22 24 201.
اسمان خانی د ازادي میلمه.
السلام علیکم د ازادي میلمه خبرونه ته خرغلست ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د ازادي میلمه په پروګرام کې مونن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسېږي. میلمه دی سمی الله شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسېږي چې وایي برخلیک یې نه دی روښانه. نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر وو او د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا منتخب غړی هم وو. په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواری سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوو. له ښاغلي شینواری څخه مې د دې مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي.
زه خو تقریبا ما خپل اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې. ما دا یو مې شي چې راغلی ما ترکیه ته نو دلته هیڅ کار نه کوم او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو علي چارې دا ما پر مخ وړي اوس فعلا کوم کار نه کوم.
شنو راځي صاحب زغوارم له تاسو لږ زیات واورم په ترکیه کې تاسو څه کوي وختونه په څه تیروي؟
والا اورور زه خو هیڅ نه کوم تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې فعلا کار ما نه کوم.
د څه لپاره راغلی است ترکیه ته؟
والا هلته لږ دا څو چې دغه کارونه زمونږ د انسټیټیوټ چارې لږ خراب شوې د نوي حکومت سره. نو کوم خلک چې مونږه سره وو هغه چې په حکومت کې تنخواګانې لرلې نور مو کار سیستمونه خو نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو. ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي. نو ما هماغه و چې دغه نوی نظام راغله مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پری خو دې نظمنګ د انسټیټیوټ سکوت حالات تلاله یعنی بس سکوت شو. مصارف ډیرو او دغه نه شو پورا کوله مصارف یې نه شو پورا کوله.
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته وایاس د سش انسټیټیوټ او د څه لپاره جوړ شوی وو؟
ډاکټر اشرف د طبي علوم انسټیټیوټ زما پلار شهید ډاکټر اشرف به تاسو پیژنده نو موته ډاکټر کله کله به امریکا هغه غشنا رادیو سره به خپرونې کولې. بیا چې هغه وفات شو ما وغوښته چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ کړم روغتیایي علومو انسټیټیوټ و چې دې کې پروتیز نرسنګ قابلګي ټیکنالوژي فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه. نو بیا ما هغه پنځه نوي کې جوړ کړ. دلته ما ډېر خلکو غریب هلکانو جینکۍ وې نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ. خلک ما فری نیوه په نیمه تخفیف باندې وو ډېر چې غریب وو هغه ما فری نیوه. نو هماغه و چې مونږ مخکې روان وو ډېر ښه سیستم روان وو. بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي. نو بیا اقتصاد خراب شو نو انسټیټیوټ هم سکوت حالات ته لاړ.
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل یعنی کوم مضامین تاسو درس ورکول؟
زه خپل یعنی مطلب عمومي رئیس و مکانه ما درس نه ورکاو مون سر نور استادانو لکه مطلب ما نیولیو په ساتوار باندې یو نیم څل دوه سو دوه نیم څل روپۍ یعنی ما ورته ورکولې. نو خپل از کنټرولر هم د دې ټول انسټیټیوټ دغه چارې او سمبالول او مخته وړل دا ټول ما سره و. دا انسټیټیوټ په 1993 کې ما جوړ کړی دی. صرف ما د پلار په نوم جوړ کړی چې خلکو غریب او خلک بې وزله و. نو ما ټول تقریبا ما 14 ټولنو سره قرارداد کړی دی په 50 پیتره په نیمه تخفیف او هغه خلک چې به واقعیا غریب وو ما به هغه څارله. زه به مطلب ملک نه ما به پوښتنه کړه هغونه پوښتنه کړه هغه ما پری نیوله یعنی مطلب ما پری روزله دوه کاله او درې کاله هغه خلک.
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې؟
یا مجموع کې به تقریبا دا 2000 نیم زره خوښه دغه محصلین او دا زمونږ انسټیټیوټ نه فارغ شوي دي کې ډېر د سیس وسې نه لاره دومره داسې خلک دي تاسو ته پته لګېږي د افغانستان چې ما ته به داسې خلک راتلی چې یعنی شپېته کلو ته به عمر رسېدلی و او هغو سره به دا شوق وو چې زه باید یا څوارلسم پاس یا پنځلسم پاس شم طبي زده کړې وکړم نو هغو سره مطلب ما همکاري کړې ده فارغان شوي شپېته کلو پنځه شپېته کاله محصلین ما لرله
کوم د څه شي درسونه یې ویلې دي کومو رشتو
لکه قابلګي شو نرسنګ شو ټکنالوژي شو پروتیس شو دا پنځه رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې دغه کې مونږ فعالیت کاوه لکه جواز یې مونږ ته د پنځه رشتو راکړو
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم
دا مونږ یو جواز لرو خو بیا مونږ څنګه سره جوړې کړې وې لکه ما په مارکو کې څنګه لرله خپل مشرانو مان غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یوه څنګه خلاصه کړي همداسې مندره کې ما څنګه لرله هلته مشرانو غوښتنه وه چې باید دلته یوه څنګه خلاصه کړي زمونږ دغه لوران او زامن هلته نه شي تللی ځکه مصارف ډېر دي جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ را تګ خرچې د میاشتې اته زره روپۍ راځي نو بیا هماغه وو چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څنګه خلاصه کړم مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله
اوس مو هغه انسټیټیوټ چاته پرېښی بند دی که لا هم فعال دی
نه اوس هغه انسټیټیوټ یعنی بند کړی دی بند دی
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل
د انسټیټیوټ مرکزیت یې چې و په ننګرهار کې و یوه څانګه یې په مارکو کې وه یوه مندره کې وه تقریبا مونږ زرو خوشه محصلین لرل فعلاً او اووه زره اته زره خوشه مونږ فارغ کړي په دې بخش کې
هغه انسټیټیوټ هماسې پاتې شو او تاسو دې خواته ترکیې ته راغلاست په کوم هدف
او هغه هماغسې پاتې شو زه دې خوا ترکیې خواته راغلی یم
یعنی هدف ستاسو څه و بالاخره په کوم امید په کوم نیت باندې دې خواته راووتئ
والا داسې و چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو نو مطلب غوښتم چې راشو ترکیه ته او د ترکیه خوا نه یا جرمني یا بل ملک ته لاړ شو یار ملک ښه وي نو په دې امید راوتلي وو نو ګوره چې څه کېږي
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ بیا هم په پام کې لری یا په نظر کې مودی یا هیله لری چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا را ژوندی کړي
یاره نه پلان کې نه لرم ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو مات شو کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول او بیخي یعنی زه به سهار وخته پاڅېدم خپل انسټیټیوټ ته به تلم هلته به محصلینو باندې ګرځېدم څه ستونزه څه مشکل استادانو ته به مې وویل چې یو ملت باید تاسو ناوخته نه کړئ خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ همداسې به مو نمایندګانو سره مجلسونه کول ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړي هر شي ته ما ټایم ورکړی ولې زما هغه کمې هیلې وې ما کوم ارمانونه وو هغه پاتې شو نو بیا د فعالیت
په داسې حالاتو کې ما له ځینو کسانو سره چې خبرې کړي دي پخوا چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوي دي نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي تاسو ولې برعکس فکر کوئ
بس ټول هیلې چې دي نیمګړې دي ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي هغه هېڅ یو حکومت نه یو حکومت په راشي هغه سکوت شي نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نه وي ټول عمر انسان سره ځکه دا روپۍ غواړي سرمایه غواړي مونږ سره نه څوک کومک کوي نه کومه وکیل مونږ سره تېر جمهوریت کې کومک کړی نه مونږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی دا خاص ما چلاوه د خپل جیب نه ما چلاوه نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته، تشویق نشته دی. نو مطلب دا دی چې همکاری نه وي، تشویق نه وي، نو دا خو چلول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي، کله پیسه وي کله نه وي. نو چې همکاری در سره ونه شي، د دې چلول بیا ماته زیات مشکل دی، زه یې نشم چلولی.
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شینواری صاحب، چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول، چا سره مو تماسونه درلودل، هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه په دې ټولنه کې؟
دا خو داسې و چې د ځوانانو عالي شورا خو ډېره ښه شورا وه او ډېر پرمختګ یې کړی او ډېره ښه روانه وه. مونږ د ولسوال نه نیولې، غنیخیل ولسوال، قومندان د امنیه، همداسې ښاروال تر والي پورې، تر رئیس جمهور پورې مونږ ناستې لرلې. همدا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات، په بعضې چا سره به ظلم کېده، هغو حق به خوړل کېده د ولس، نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې، یعنی د ولسوال نه نیولې تر والي پورې به مونږ شریکولې، هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي، د دې حق ولې غوښتل کېږي، دغه کس غریب دی، دغه ته تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی، لکه خلکو سره به هم پوهنتونونو سره به هم قراردادونه کول، نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وې؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لري، په مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان، چې هغه مستقیماً هر سره روابط لرل، او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لارښوونه کول، د تعلیم په باره کې، نور د ولس حق حقوق پوښتل د ولسوال او د قومندان نه، نو ډېر صلاحیتونه یې ورکړي. خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ، یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو، هغه کوم دغه چې اوس مونږ پروګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وی، اړیکه لرې که ټول اړیکې مو پرې شوې دي؟
نه، اوس هم ټولې اړیکې پرې شوې دي، بس نوې حکومت چې راغی هغه مونږ ته بس ځواب راکړ، اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و، ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف تومیده د غنیخیلو یو نوموتی ډاکټر و، امریکا هغه ګشناره دي سره یې خپله کله کله مرا دغه خپرونې کولې. نه پوهېږو، یو لوړ شخصیت و، هېڅ نتیجه باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه. خو بس لار خپل کلینیک ته روان و، صبح کې خلک ورته رامخته شوي پنځه کسه، او د موټر یې کیستی او ویشتلی و.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پیښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې، دوه نوي برازینو نغال ته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي، ډېر زیات غریب به راټولو، تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده، ټول فری و، هېڅ نه و، نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله و، ټول شینوارو ته خدمت کړی دی، هلته ډېر زیات یې خدمت کړی خلکو ته، غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
بس په جرم خو تر اوسه نه پوه شوی، خو بس دغه بعض راډیوګانو سره یې مرکې مرکې کولې، لکه امریکا غږ، نورو راډیوګانې سره، نو نه پوهېږي که په دغه جرم باندې وژل شوی. نو کېدای شي نور خو هېڅ کومه دښمني نه لرله، بل پلار مې داسې سړی نه و، یعنی مطلب ټول خلک ډېر خوشحاله و، هر چا سره یې ښه کړي دي، او ډېر یو بل لکم سړی و، هېڅ چا سره یې بده خبر هم تر اوسه نه ده کړی.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو، تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه، څه رقم پېښه شوه، هغه کیسه راته وکړئ؟
ولا ډېره دردونکې پېښه وه، زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله، خپل هسپتال هم لرل، نو زه به وروسته ورتلم، کله زه ناست وم اوس هم یادېږي، یو تره زوی مې راغی، ویل چې دغه چا ویشته، کاکا چا ویشت، بس دې کې منډه کړه، منډې 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 منډې، تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی، یو ګینټه مزل ما همداسې کړی، خو چې هسپتال ورغلم دا پروت و، کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی و، په همدې ورځ باندې م روژه و. نو ما ته یې وویل چې هېڅ خبره نشته، مه وارخطا کېږئ، خبرې را سره کولې، خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکترانو نه کوم بوته و، ډاکتران کمزوري دي، دې دغه وینه دلته دغه شوې وه، پرام شوی و، وخت یې ډېر وشو. نو چې بیا یوه ګینټه وروسته موږ روان کړ، نو غازی امان الله خان سره یې سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
ولا راتلونکي ته خو موږ ډېر امیدونه و، یعنی ډېر زیات امیدونه مو ورته لرله. زموږ کوم امیدونه چې و، زموږ کوم دغه چې و، هغه اوس فعلا اوبو باندې لاهو شو، امیدونه خو ډېر زیات و، خو هغه ټول لاهو شو. نو بس څه امید لرو، نو بس
مګر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري.
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمني ته ورسېدو، کوم پلانونه چې موږ لرله او هغه مخکې روان کړي وو، هغه هغه ټول پاتې شو افغانستان کې. نو دینه مخکې به ګورو چې څه کېږي.
او څومره درس مو ویلی؟ په کوم ځای کې مو درس ویلی؟
زه خپله په دغه کې به حقوق مو ویلی دي هلته خواښانتي کې.
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسیږي خو د ژوند د تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري، تاسو څه کوئ؟
ولا اوس خو فعلا یو څه خپله شخصي دغه لرم، سرمایه لرم، خو انشاءالله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته. نو داسې خوشي به نه کیږي ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه موږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
او واده مې کړی، پنځه ماشومان لرم، درې زامن دي، دوه لورانې دي.
هغه دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه، هغه افغانستان کې دي، زه فعلا ترکیه ته راغلی یم، هغه هلته دي.
له ماشومانو سره، کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم، او د هغو احوال او پوښتنه کوم. نو بس خپل دي مشکلات سره شریکو، یا څه وي حل لارو ته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومان سره خبرې کوم، مشر زوی مې دولس کلن دی، پسې نه کلن دی، او بیا ما لور دا اوو کلو، پسې څلور کلو، دو یو کال اخیرنی زوی مې چې دی یو کلن دی.
خبرې ورسره کوئ کله کله؟
پوښتنه یې کوو، او زما پوښتنه کوي، نو تر دې دمه ښه دي، مشکل نشته.
مطلب کله چې له سره تاسو خبرې کوئ، پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یی؟
ولې نه، ولا ډېر زیات خوابدي دي، هره ورځ په زنګونه وي، ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی، څه خبرې دي، چېرته یاست، او بس څه وکړو، دغه سې مشکلات زموږ په وطن باندې راغله، ستونزې راغلې، بس موږ ته هم کورنۍ یادېږي، هم بچي راته یادېږي، او هم تماس نیسي موږ سره حتماً، ورځ کې دوه درې پیرې سره خبرې کوو.
ترکیې ته مو په کومه لار ځان راورسوو؟
ترکیې ته خو داسې و چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو، ویزې بندې وي، بیا ما لاره کې بعضې مشکلات مو، خو بس تر دې ځایه را رسېدلی. زه خو لږ ښه راړم، خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي، یعنی ډوډۍ نه وه ورکړ شوي، نو هغو وهل شوي په چاقوانو باندې، ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران. زموږ د افغانانو سره ډېر دومره کړولي وو، دومره دردولي وو چې یعنی مطلب په واوره کې اچولي وو، د هغو هغه ډوډۍ نه وه، بخارۍ نه وي، هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې.
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شي؟
نه، هیڅ کلم نه. قاچاقبر باندې باید، زما دا پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري، ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زموږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي، یعنی بیخي هلته یې کورنۍ په دې په تمه چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسېدلی، یا هغه عمل ته هدیره جوړه شوی هر افغان چې مرکیږي عمل ته خخی مونږ سره مرګره واغه مونږ سره راته غی ویل چې ما په خپل سترګو څلو پنځه جسدونه ولید چې هلته فراته وو خو زه دومره والی او ما چې ما کې دومره تاب نه و چې هغه ما راوچته کړی او ما عمل ته پرېښوده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وئ؟
نه زلزلې نه مونږ لري وو، یعنی مطلب انکاره کې وو زلزله وه خو دومره نه وه لکه دغه نورو ولایتونو کې چې خرابې نه کړې او خلکو ته یې ذهنونه رسولي دي.
کله چې زلزله وشوله تاسو وایئ چې تاسو په انقره کې وئ، مګر ستاسو عزیزان دوستان ملګري په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل؟
هو تقریبا هلته خو تر سلو د زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. زه خو خپله په انقره کې وم، په انقره کې دومره زلزله نه وه خو افغانانو ته نقصان رسولی دی دغه لس ښارونو کې.
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پیژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
او دا څه کسانو هملته په لیلیه کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیه هم خرابه شوې ده، هغو بیا فعلاً په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات سر راغونډ شوي دي او هملته دا څو شپې هملته پراته دي.
که مو تګ د جرمني خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړئ که هغې خواته ونه شي، بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کیږو، ځان ته به سیستم جوړو، د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو نه کیږي ځکه کورنۍ ده، ماشومان دي، څه خو باید ورته وکړو. نو دلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ څومره نور افغانان در سره دي؟
دلته ما سره تقریبا اووه اته کسه افغانان دي او دلته تقریبا اتو کلو نه همدلته اوسېږي، خپل ځای دی، خپل کور دی، نو هغو هم دلته خیاطي کوي، صبح ځي ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه اوزګار یاست؟
نه زه فعلا اوزګار یم، کوم کار اوسه پورې نه کوم، د خپلو کارونو ته په تمه یم. نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو، ځکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي، نو زه به څه کار وکړم. که دا کار بیا رامخکې شي بیا نه کېږي، خپلو کارونو ته تمه یم.
په افغانستان کې چې کله اوسېده هلته مو ژوند کوو، دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې در یادېږي؟
ولې نه، هلته خو ډېر خوږ ژوند و، زمونږ ډېر خوږ ژوند و. هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني، امریکا، دغه ځایونو کې دي، هره شپه سره تماسونه نیسو، هغه خوږې خاطرې سره یادوو. ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و. نو مطلب د کلي ژوند او د مسافری ژوند کې ډېر فرق دی، کلی کې مینه یې، محبت یې، یو بل پوښتنه یې. او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي. نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و، پسې خفه یو، پسې ځورېږو، هره شپه یې یاد ته راولو او پرې خبرې کوو.
ماشومان مو تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لري، جمن درې، اغو ښوونځیو ته ځي؟ تاسو مطمئن یاست چې بې درسه نه دي پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال به شي چې بې درسه دي، نو چې مکتب ته نه ځي ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو، د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله، او خپل ماشومان مو بې تعلیمه پاتې دي؟
ولې نه زه ډېر زیات او ډېر زیات دردېږم، ډېر زیات کړېږم. یو سیکنډ چې د هغو باندې تېرېږي بې درسه هم ماته ډېر زیات زور راکوي، ځکه دا خو د دو آینده خرابېږي او دو ته بیا آینده کې ډېر زیات مشکل جوړېږي. یو ملت دا غو هم داسې تیریږي زه دې سخت په دردیږم دې سخت کړیږم نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو نو بس په همدغه باندې لګیا د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچی مو مکتبونه وایي تحصیل وکاندي د وطن خدمتګار جوړ شي وطن ته یو څه وکاندي په همدغه باندې لګیا یو
سمیع الله شینواری ډیره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خپرونه کې له موږ سره میلمانه وایي
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پوری پر منځنیو چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 یويشت او 25 موندلای شي زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي ازادي رادیو .com ته ورشي
بلا وقت لما جانا نزمان